السلام علیکم په افغانستان کې د ګرمي او بخې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوه سر حکومت ولي وشي.
ما مجبور است با دنیا خارج هم روابط او ترتیب داشته باشیم.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډیر لوړې شوې چې خلک د اخیستو وس نه لري.
انار شپیم کلی دی الله دا ماشومان بچیم دي کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دی.
په پکتیا کې لا اته سو زیات به وزلون جنو او هلکانو ته پروان ژمی کې دی وړیا ز د کو زمينه برابر شوه.
مې ریاضي وای مومي فزیک او انګلیش راته وای لیک او لوست املا ده.
افغانستان سبا د کرکټ د نولس کلنو آسیا جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د کرکټ بورډ مسولین د لوب ته د پوره چمتووالي خبره کوي.
ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوب ډګرته وځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کریسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوې یا ځنډېدلې دي. د خبرونه چې زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام مهیروي خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د طالبان یو چارواکي وایي چې له نړۍ سره د اړیکو لرل مهم دي. د سالنګ لوی لار د بروړونکو موټرو پر مخ وتړل سو. په پاکستان کې یو سړی د خپلې پخوانی میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل له نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي ځکه په خبرې په یوازې ځن حکومت ولي سخت ده. شیر محمد عباس تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیوسو ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول دنجونو تعلیم او د شوزو کار تجمن دی او جربه دنجونو پر مخ شونزي او پټول هیواد کې پانتونونه پرانستل سي. خود طالبانو چارواکو تر دې مخ کې هم دا ډول جمنی کړي چې په عملی برخه کې اقدامات پڅ اشکاري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لار د بارړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې مشر عبید الله عبید نن یکشنبه رسنوی ته ویلي په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره اوري. د ویلي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو لپاره خاص ځنځیرونه ولري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې ویلي بشري قوه له دې لارې د واورې په پاکولو بوخته ده. نن سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه دا د تیارې له سلو ورځو سره تشبیه کړې ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي څو له شپږم ټولګي پورته هم خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم لپاره پر یوه طرزالعمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سری میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کویت د سری میاشتو او همدارنګه 969 جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکی مواد او نه شپږ نوی حفظ صحه بستی کنل ولایت وسو بستی او تخار ولایت وسو بستی استول کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو ادارو اندېښنې شولې دي. د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي ښوولې ده. شهزادګۍ مریم نعیم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور وه، پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښوولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم نعیم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د هغې له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپله پخوانۍ میرمن یې وژلې ده. د وجهې سواتۍ په نوم دغه پاکستاني الاصله ښځه چې د امریکا د متحده ایالاتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسېدو وروسته ورکه سوه. هغې غوښتل له خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډۍ کې د پولیسو یوه مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل حبیب چې تېره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډۍ ته تر رسېدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتۍ ښایي د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوي وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی او ایټالیا وویل چې له دریو پرله پسې ورځو راهیسې هره ورځ د کورونا وایرس 15,000 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده. یوه انتحاري حمله کوونکې تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کرسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ویل له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته سخت ده چې په یوه سر حکومت ولې وشي. افغانستان زیاده غسر غندونه په کابل کې د طالبانو په ملاتړ یو جوړ شوی غونډه کې وکړي او دا هم ویل چې له نړیوال سره د اړیکو د جوړیدو لپاره به پر دوی ایښودل شوی شرطونه ونه مني. د طالبانو دا لوړ پوړي چارواکي په کور دننه هم د کی حکومت ولې د جوړیدو ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې ژر به خونځي او پوهنتونونه بیرته پرانستل شي. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي په کور دننه د افغانانو ترمنځ یووالی او نړیواله ټولنې سره د خو اړیکو جوړول دوی د حکومت پر وړاندې دوستري ننګونی بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانگزی چې نن په کابل کې د دوی له حکومت د اهل تشیع د مشرانو د ملاتړ په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی نړۍ سره خو اړیکو ته اړتیا لري. ښاغلی تانگزی وایي نور هیوادونه د دې اړیکو د جوړېدو لپاره پر دوی شرایط کړي، خو د ده په خبره دوی به په خپلو ارزښتونو معامله ونه کړي.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کې یوسو، ځکه په یوازې ځان ډیره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او افغانان پرېږدي چې خپل هیواد خپل جوړ کړي. مخکې تر دې نړیوالې ټولنې او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملاتړو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو لړ وړاندیزونه وړاندې کړي. چنجونو او ښځو ته د زده کړو او کاري اجازې، بشري حقونو او د لګکیو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره پریکونی مهم ټکي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي مني چې په کور دننه ستونزې شته، خو ډاډ ورکوي چې ژر به حل شي. نو وړوای حکومتي د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د خزو زده کړې او کار ترجمان دی او ژربه ننجونو پر مخ خوانزي او پټول هیواد کې په هانتونونه پرانستل شي. دا په داسې حال کې دا چې د سلو ورځو په تیرېدو سره په افغانستان کې لا هم له یو څو محدود ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. اباستان اگزیل زوانانو د هم وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دده په خبره کډوالي د ستونزو د حل په معنا نه ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکي کسان هم له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي. خو د دوی په خبره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان کډوالو راستنېدل مهم دي. د غونډې یو ګډونوال عطاالله صادق:
درغو چې کمپونه د مهاجرینو په پاکستان او په ایران کې ونه تړل شي، موږ به د بل قوه جنجالو سره مخامخ یو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا په کابل کې د اهل تشیع مشرانو لخوا دویمه غونډه ده چې د طالبانو د حکومت د ملاتړ په موخه جوړیږي. خو ډیری داسې کسان په ځانګړي ډول ښځې هم شته چې په همدې سیمه کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریون ته زړه ښه کړی، خو د طالبانو حکومت اجازه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکو وایي د قطر او ترکیه له پلاو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم بحثونه روان دي. پاینال کې ترکی رسنیو خبر ورکړی چې له قطر سره یو ځای طالبانو له حکومت سره د هوایي ډګرونو په اړه پر یو موافقه سره شوې ده. په دغه هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیه رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یو موافقه ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیه رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې لمخ کې سلاسي ودی. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د پنځمه پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي رادیو ته راولې ژله ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لای زموږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزي الوتنې هم په خوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبري کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیه د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یو هیات پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیه ته سفر وکړ. د کابل او څلور نور ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد را لیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ول 1900 او 15000 نوي مندل شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سکهال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې. د دې کمیټې په خبره د خوراکي او نورو موادو بیې داسې مهال لوړېږي چې نږدې 50% یعنی د افغانستان د نفوس نیمایي برخه خوراکي خوندیتوب نه لري. بل خو د افغانستان په بازارونو کې سره له دې چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت په وروستیو کې یو څه کم شوی، خو بیا هم خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو موادو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
دا شور د مرستکونکو پر یو موټر د راټولو شوی او خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو یې هڅه کوي چې د موټر خخي ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه ترلاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوې دي. دا د پلازمینې کابل دی وی څنډې د بی وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندز میشتي نور محمد تا د خپل عمر کرنیټه معلومه نه ده، خو وايي دومره پوهیږي چې لشپېته کلنۍ اوخته. وايي په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلې خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوې چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه ده.
ټول افغانستان مشکل سخت نه لرګي لرو نو بلرو او په پلاستیک ګرمو پلاستیک باندې او په ګرمو هغه بیا کوسره ګدو هغه دی ماشين پوتا ګدو.
اخترګل چې لکونړ ننګرهار ته راکړه شوی وای ډیر شپې لخپل بچانو سره په نهر تیری کړي او د ساخستو توان نه لري.
انا رښتیم کړي دی الله دا ماشومان بچیم دي دا منګل څو کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دي خرڅول نه شو وجل نه شو وس دا واتنه هلس په کاسه مشپګو می غټه نونه دي بچیم واړه دي سپنګره ما
د بې بورته کې دوه یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړي بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځیو کاروزګاری هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارته نو کې د خوراکي توکو پلورنځای لري. دی وايي بي وزلي لوي خو د بې پورته کې دوه بلې خو ل خلکو دا توانایي اخیسته چې اند خپل وان لمړی تو کې واخلي.
جنس دې جګړي خلک نه لري د تورات کې غرمه پورې موږ د اسلام نه کوو. یو بوجي وړه 2000 2000 سالو پورې خرڅيږي، یو تیم وړي په 2300 3000 پورې خرڅيږي. همدا شېونه همدا څه ټول شېونه د کسي ودار وره.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وای سکهال په افغانستان کې د لمړنۍ تو کوبې ډېرې لوړې شوې. د کمیټې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د غړو 15 لیټر بشکا ل 15 ډالرو لاس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوې بورې بیا ل 20 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چوڑاندې 18 ډالرو اوس 20 ډالرو ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د ژوند د لومړنیو توکو بیا داسې مال پورته کیږي چې 50% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېر لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو. خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمې نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم همدا چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستال بلال کریمی
هله متاده سیب جن ستونزې سلا هم شتون لري دا هم لمن زلاړي سي ولیدا سیب وضعیت بحراني ده او جن نور څویل کیږي دا درست نه دي. بازارونه لمواتو څخه ډاک دي قحطشتون نه لري، یوازې په جنو مواردو کې سلر د لالوي تحول سره زیات ستونزې رامنځته شوی دي. دا غوې د حل لپاره هڅې روانې دي. امیدوارۍ سره دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت تراته ګروسته د افغانستان اقتصادي خوځښت پټه پودرید او ترخوای مالی اقتصادی نظام مخبز وړ ولار چې د خلکو په وایدو هم منفی اغیز وکړ. د دې ترخوا لزګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې دوی ورځنۍ ژوند یې ټکنه او لمړنۍ یو توکو ته یې د دوی لاسرسی محدود کړ.
په پکتیا کې له 800 زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته پروان ژمي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره شوې ده. په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې د کورونا او اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو مالي توان نه لري. په لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په ګډه نورو زده کوونکو ته هم د زده کړو دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. نور حال د ازادي رادیو سم هیڅ خبريال په دې رپورت کې
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بې وزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زده کړو زمينه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته ویل چې په ژمنو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساينسي مضمونونه تدریسېږي.
اتسوادولس زده کون کی تردا محل لرو چی لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پوري دوناسو او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لار واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز د کوونکو دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هانسله وایي په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشترو سازمان دي هغه هم په دشه کوي راتلونکي د هیله چې دار کم کورسونه په لار واچوي وړیا او نور لسوس هم هم داخله ده چې موږ دا کم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دی او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته مې ریاضي وای مو مې پیزي او انګلیش راته وای لیکو لوست املا ده موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یا نیمه لیکه دي هغه دلته راځي راوړیا کورس یو ته جوړ کړی را او درس کوي.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. اوسمهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان سبا د کرکټ نو لسکلن او آسیا جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي سبنی لوب د افغانستان د لوب ډلې لپاره ډیر مهمه ده. د افغانستان سبا له هند څخه لوب وګټي نو به د نیمه پای لوب ته لار پیدا کړي. نور په دې رپورت کې
افغان لوب ډلې نیمه پای لوب ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریم او برخلیک ټاکونکو لوبه له هندستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک نن آزادی رادیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سبا لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي. نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې 13 ورځې له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغه بیا په خپل لومړني لوبه کې له پاکستان مات خوړلې و. پرون بیا په یو بل لوبه کې پاکستان هندستان په 2 وکټو مات ورکړه او دوم پړاو ته یې تک آسانه شو، خو هندستان ته بیا لاره سخت کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاو سره لومړی، هند په 1 ماتې 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې 1 بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبه ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وزلیدل او سبا لپاره امیدواري هم ده چې تر ډېره پورې 2-13 سالې کې ښه زلیدل دي. نو د لوړ مورال سره د هندستان په وړاندې لوبېدلی سي، ویل چې هندستان هم 13 سالې پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده. په همدې اساس باندې به د ښه مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي.
د یادونه ده چې دغه لوبه په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنګلاديش د 2 لوبو په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالي د روان دسمبر میاشتې په 28مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې 23مه نیټه پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې اته آسیایي لوبډلې څلور په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سمې و نړۍ والا موضوع د کریسمس د جشن پترڅکی دویمه پر لپسی ورځ هم پنړی کې زرګونه الوتنې لغو شوې یا هم ځندېدلې دي. د لامل تر ډیره دا خودل شوې چې د الوتکو ډیری د عملی د کورونا ټستونه مثبت راوتلې دي. نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کریسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا خودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمیر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1415 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پر لپسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پر تله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دوه اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کریسمس د جشن پر مهال د کورنیو او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کریسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وازانو د لټي خبرونه مې هېروي.
ستاسو ل پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه اوسکی خو لري دا بخی چې د بانک جهانی له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نیز پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ورسې خلکو پکې کار پیدا شي، خپل مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
چوریان په 500 میاشت کې د 2 میاشت معاش به نو خود را کوي مشته، مګر 100% چیرې اجرا شول؟ په 500 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د 7 میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشترک کړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په 2 میاشت معاش رسېدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي، نو زموږ پیغام دا دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي. هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ مهاجر دلته پراته د دغه حاجي نجار ته کار کوي چې زموږ ژه څوک نه اوري. دغه چې بیا ماشي و بیا شو بیا بعده پاتې وي ویاخته په خیمو کې مو ژوند دی د کندهار د درېمې افزیه سره، نو دغه زموږ ږغ دی د لوی مقامو پورې وویشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.